The Lubu Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Lade Uni's program Sara, the support Ladagara, Shur Wauri, Aujwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
سلامونه او درنخت دا ازادي راډیو د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه درنو مینوالو داونه هم درته د لوبو په تړاو ګڼ مطالب او خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان د درې ورځنیو کورنیو سیالیو پای، د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سیالۍ، د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوب لړۍ د لومړۍ ټیسټ لوبې وروستی حال او ګڼ نور مطالب مو د دې خپرونې منځپانګه ده. په دې اونیزه خپرونه کې مو درته د بنګلادیش پر وړاندې د وروستیو ټیسټ سیالۍ د سختې ماتې لاملونه څېړلې دي. د غراز د یاد هیواد پر وړاندې د نوي ټاکل شوي لوبډلې په ترکیب هم غږېدلی وو. میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د بنگلادیش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د 19 کسیزې افغان لوبډلې اعلان
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم. موږ ټیم په دو برخو روزلای ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو انشاءالله د ټیم سره، کوم ټیم 19 کسان موږ اناؤنس کوو دا به تر ورلد کپ پورې موږ ترسو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده.
د افغانستان په درې ورځنیو کورنیو سیالیو کې د مسینک لوبډلې تلولي
د جون په شلمه باندې پایلو به البته پایلو به تلو ورځنی و چې د امو د مسینک لوبډلو ترمنځ و چې د مسینک لوبډلو ته ورېدل چې پایلو به کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي.
د ایشیاز ټیسټ لوبلړې د لومړۍ لوبې پایله د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو سیالۍ. د فوټبال د مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو یو بل تاریخي کارنامه، او په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبې په تړاو ناندرې. پیلی بیا هم د بنگلادیش پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان د ټاکل شوي 19 کسیزې لوبډلې څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان د یوې خبري ناستې پر مهال د بنگلادیش پر وړاندې درې یو ورځنیو سیالیو ته داسې 19 کسیز افغان لوبډلې اعلان کړه چې د کرکټ یو شمېر څارونکي د ټولنیزو رسنیو د ډیرو فشارونو زیږنده بولي. اسدالله خان ویلي چې غواړي ټولو غوره لوبغاړو ته تر نړیوال جام لوبې ورکړي، څو راتلونکو مهمو سیالیو ته غوره لوبډله وټاکي. بشپړ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د وی خبري ناستې پر مهال د بنگلادیش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله د جون میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان لخوا اعلان شوه. په اعلان شوي لوبغاړو کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، راشد خان، عزمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، ضیاءالرحمن اکبر، اظهار الله نوید، عبدالرحمن رحمانی، وفادار مومن، سلیم ساپای او سید احمد شیرزاد شامل دی. افغان لوبډله د بنگلادیش پر وړاندې د جولای میاشتې پر 15مه، 8مه او 11مه نیټه د دغه هیواد په چتوګرام ښار کې درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبډله داسې مهال اعلان شوه چې افغان لوبډلې د بنگلادیش پر وړاندې په یو ورځنۍ ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړله. د کرکټ څارونکي او مینوال یې سخت قهرولي وو. تر دې ماتې وروسته د کرکټ ځینو څارونکو او مینوالو د ټولنیزو رسنیو له لارې د لوبغاړو پر پخوانیو غوره کوونکو او روزونکو تور پرې کړ چې د دوی په اند د جوړجاړي، روابطو او له نورو لارو لوبغاړي غوره کوي او غوره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان هم د مینوالو او څارونکو دغو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې نسی کولی د ټول خلکو د خوښي لوبغاړي لوبډلې ته راولي.
سلیکشن تاسو خبره یاست چې دومره یو آسان کار نه ده، او افغانستان کې خوشبختانه یو ډیر زبردست او ډیر زیات استعداد موجود ده. نو خامخا طبعا دا مینوال فانز دا هم څوک خوخی څوک نه خوخی د چا خوخه بیلې د چا بیلې د چا نو په یو وخت کې زه دا نسم کولای چې په یو ورځ کې یا په دوه ورځو کې یا په یو هفته کې چې هر شی چینج را چینج کما. سلیکشن یو پروسس واړی، ډومیسټک کرکټ یو پروسس واړی چې تر څو هغه لوبغاړی دې ته چمتو وي چې د انټرنیشنل کرکټ وکړي. په تیرو کې موږ دا ولیدل چې موږ په ډومیسټک کرکټ کې هغه لوبغاړي چې موږ ډومیسټک کرکټ یې کړی کله چې موږ انټرنیشنل کرکټ ته واچول نو ډېر ګټور نه دی ثابت شوي.
دغه راز نوموړي د نونو سو ټاکل شویو لوبغاړو د اعلان په تړاو وویل،
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم، موږ ټیم په دوه برخو روزلې ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو انشاءالله د ټیم سره، کوم ټیم نونس کسان موږ اناؤنس کوو دا به تر ورلد کپ پورې موږ چې تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده کوم پروسس شاته نه نورو سلیکټرانو شروع کړی وو چې تر څو دوی ډېر کار پې کړی ده په هغه جی باندې. زه نه غواړم چې هغه شیان ډېر زیات بدل کړم چې تر څو موږ بیا غټ مشکل سره مخامخ نه شو. اوډي آی او ون ډے اسکواډ، صرف ون ډے اسکواډ زه د ورلد کپ پورې چې موږ به ورسره ځو، او ورسره ما بیک اپ ریزرو هم ساتلی دی چې لس کسان به هغه بیک اپ ریزرو وي چې هغوی به بیا در ورلد کپ پورې د موږ په نظر لاندې د موږ په های پرفارمنس سینټر کې به وختن په وختن د کوچ ضرورت یا د کپتان ضرورت یا هلته هغه کوم کیمپ چې د دغو ضرورت په اساس باندې به موږ دوی مور لیږلی شو. دیکې انجریز هم راځي، دیکې نور مسایل هم راځي، ډسپلین هم راځي، نو هغوی ته په کتو سره به موږ انشاءالله دا کار کوو.
د دې لوبډلې له اعلان سره لاس نور داسې لوبغاړي هم اعلان شول چې د ټاکونکې ډلګۍ د مشر په وینا احتیاطي لوبغاړي دي او تر نړیوال جامو پورې به د دوی تر څار لاندې وي، او هر هغه لوبغاړي چې په ملي لوبډله کې ورته اړتیا ولیدل سوه له همدې لسو لوبغاړو به غوره سي. په دې لوبغاړو کې کریم جنات، زبید اکبری، قیس احمد، شرف الدین اشرف، گلبدین نائب، احسان الله جنت، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی شامل دي. د یادونه وړ دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکي نړیوال جام مخکې له بنگلاديش، پاکستان، هندوستان او زمبابوي هیوادونو سره د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي.
اوس د استرالیا او انګلستان ترمن د ایشیاز لوبلړۍ د انګلستان په برمنګم ښار کې د ایشیاز لوبلړۍ لومړی لوب چې د جون په 14 نیټه پیل شوې وه، د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په چې انګلستان ګټلې وه توپهنه غوره کړه. کوربه لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 نوې منډې وکړې او تر یوې حیرانوونکې پرېکړې وروسته یې کپتان خپله پاڼۍ ونه غځوله او استرالیا ته یې د توپهنه بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې انګلینډ ته جورو سلیزه ووهله او په 143 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د استرالیا په توپ اچونکو کې بیا نتن لاین څلور انګلستاني لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د خپلې لومړۍ پاڼې پیل ډېر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي په 306 اتیا منډو وسوځېدل. د دوی مخکښ توپ وهونکی عثمان خواجه و چې 141 منډې وکړې. ټور براډ او اولی روبینسن د انګلستان لپاره درې وکټې ترلاسه کړې. د انګلستان د توپ وهنې دویمه پاڼۍ ډېر دوام ونه کړ او د جوروټو هری بروک د 46 منډو پر مټې 293 منډې وکړې او استرالیا ته د 201 منډو هدف وټاکه. په استرالیاوي توپ اچونکو کې بیا هم نتن لاین څلور لوبغاړي وسوځول او دا ځل ورسره پات کامنس هم څلور وکټې ترلاسه کړې. استرالیا د هدف ترلاسه کولو لپاره یو بیا د عثمان خواجه په نیمه سلیزي او د لوبډل مشر پات کامنس په چټکو څلور څلوېښت نه سوځېدلو منډو ځان ورساوه او د اته لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې لوبه وګټله. عثمان خواجه چې په لومړي ځلې په ایش سیالیو کې سلیزه وهلې وه، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه لوبه د جون 24 نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام د درې ورځنیو سیالیو پایلوبه د میسانک لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې ده. میسانک په پایلوبه کې امو ماته کړه او د دویم پړاو اتلولي وګټله. یا د لوبډلې د ټورنمنټ له پایله تر پایه خلوبه وکړه او لوبغاړو یې ګډې جایزې هم وګټلې. راځئ چې بشپړ تفصیل له همایون هیواد واورو.
د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې میسانک لوبډلې د 191 منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولی وګټله. دغه پایلو بچ د جون په ولسمه نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوه با په شلمه نیټه د میسینک په ګټه پاته ورسیده. د پایلو بلومړی پانی میسینک تر سره کړ چې 315 منډې وکړي. مخکخ تو په هون کې عبدالله زدرانو چې 93 منډې کړې وې. امو لوبډلې ته عظیم زدران 15 لوبغاړي وسوځول. امو لوبډلې بیا په خپل لومړی پانی کې 255 منډې وکړې. دوی ته پخوانی ملي لوبغاړي شهزاد محمدی اتیا او عبدالهادی اتیا منډې وکړې. خو د میسینک په توپ اچونکو کې خلیل ګربز شپږ لوبغاړي وسوځول. دغه راز میسینک لوبډلې دویمه پانی هم تر سره کړه او د برکت الله د سلیزي پر مټ یې د 315 منډو هدف کېښود. امو لوبډلې د هدف په تعقیب یوازې 153 منډې وکړې او دا سیالي یو بایلله. شهزاد محمدی په دې پانی کې هم نیمه سلیزه ووهله. د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورنۍ کرکټ مسول د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورنۍ کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیم سی ازادي راډیو ته وویل
د میرویس نیکه د نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ چې 15 واړو زونونو کې ګډون کړی و. د مۍ په 28 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی لوبغالي دواړو لوبغاړو په یو وخت شروع شولې. دغه سیالۍ چې درې ورځې وخت ونیوه او نن د جون په شلمه باندې پایلو به البته پایلو به څلور ورځې نه و چې د امو د میسانک لوبډلو ترمنځ و چې د میسانک لوبډلو ته ولیدل چې پایلو به کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي. په دغه سیالیو کې 15 واړو زونونو مختلفو بیلابیلو ځوانانو شرکت کړی و. هغه هلکان چې په ګریډ 1 کې ډېر ښه ځلېدلي وو زیاتره پکې نوي هلکان وو او په نوي هلکانو کې یو ښه دا و چې تکړه تکړه ځوانان پکې پیدا کړل.
دغه سیالۍ چې د میرویس نیکه په نوم وشوې د سپینغار امو بست بندي امیر او میسینک لوبډلو په ګډون د مې میاشتې په 28 نیټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شوې وې چې تر پایلوبې پورې پکې 11 سیالۍ وشوې.
اخوا د کرکټ آسیایی شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام سیالۍ به په راتلونکي اګست کې پیل شي. یا د شورا د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام سیالۍ به د اګست په 1.5 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 12 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې ټول تل 14 سیالۍ ترسره کیږي چې څلور به په پاکستان کې او پاتې 9 سیالۍ به یې سریلانکا کې وي. سکال افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال په دوو بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې لوبیږي. هندوستان، پاکستان او نیپال بیا په الف ګروپ کې یو ځای شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکخې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته لاړې شي چې د هغې پړاو دوه مخکخې لوبډلې پایلو به ترسره کوي. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا د 500 اوریزو سیالیو د نړیوالو جام پایلیز سیالی به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه کیږي. د کرکټ د باوري ویب سایټ کرکنفو د خبر لمخې چې د راتلونکي 500 اوریز نړیوال جام په ترڅ کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ سیالی د اکتوبر په 12 نیټه په دلی ښار کې وي. دغه راز افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې د اکتوبر په 28 نیټه د هند په چنای ښار کې سیالي کوي. اخوا بیا رپورټونو ویلي دي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر وړاندې د چنای پر ځای په بل لوبغالي کې سیالي وکړي. خو هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې د سیالیو په ځایونو کې بدلون امکان نه لري. که څه هم په دې خبر کې د افغانستان د نورو لوبو نیټې نه دي په ډاګه شوې خو په تورنمنټ کې لس ګډون کوونکي هیوادونه به یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د دې نړیوال جام تر ټولو مهمه سیالي د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه د احمد آباد په ښار کې به ترسره شي. بیا هم د کرکټ اړول د کرکټ نړیوال شورا د 500 اوریز نړیوال جام سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو پیل شوی دی. سیالۍ په دوو ګروپونو کې د لسو هیوادونو ترمنځ په زیمبابوې هیواد کې جریان لري. د کرکټ نړیوال شورا د رپورټونو پر اساس چې لومړۍ سیالي د جون په 13 نیټه د نیپال او کوربه زیمبابوې ترمنځ وچې کوربه لوبډلې وګټل. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز، نیپال، د امریکا متحده ایالات او هالینډ هیوادونه یوځای شوي دي او په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، عمان، آیرلند، عربي متحده امارات او سکاټلند هیوادونه لوبه کوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي او د هر ګروپ مخکښ لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې افغان لوبډلې په بی ګروپ کې لومړنۍ دوه سیالۍ د ایران او جنوبي کوریا پر وړاندې ترسره کړې. یاد فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډلې د جون په 18 نیټه لومړۍ لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې ایران شپږ او افغانستان یو ګول واه. د غرازی جنوبی کوریا ته 4-0 پر وړاندې سیالي وبایلله. یاد لوبډله به په تایلند هیواد کې خپل وروستۍ سیالي د قطر پر وړاندې ترسره کړي. د خبرونې د مطالبه وروسته مطلب مو د پرتګال د مخکښ ستوري کریستیانو رونالډو په تړاو دی. هغه یو بل تاریخي کارنامه هم په خپل نوم ثبت کړې ده. نوموړي د جون په 16 نیټه د اروپا لیگ د لارموندنې سیالیو پر مهال د آیسلند هیواد پر وړاندې سیالي وکړه چې په دې سره یې 200 نړیوالې سیالۍ پوره شوې. یاد سیالۍ د رونالډو لپاره وروسته له هغې یادګاري شوه چې د لوبې په نهایتیمه دقیقه کې یوازینی ګول ترسره کړ او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. بل هیڅ لوبغاړي تر دې دمه 200 نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. 38 کلن رونالډو په یادو سیالیو کې 123 ګولونه وهلي دي. هغه د پرتګال لپاره پوره 40 کاله نړیوالې سیالۍ ترسره کړې او په 2003 زیږدیز کال کې خپله لومړنۍ نړیواله سیالي پیل کړه. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونې مو د افغانستان او بنگلاديش په وازره ټیسټ سیالۍ خبرې کړې دي. زموږ میلما د یاد ټیسټ سیالۍ پر مهال د افغانستان د خرابې لوبې ټول اړخونه ځواب کړي دي. د غراز مو د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د اعلان شوي لوبغاړو په تړاو هم پوښتلی دی. د مرکې میلما مو پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمد زی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زی صاحب، پیل به د بنگلاديش پر وړاندې لټیسټ سیالۍ وکړو، لوبه به مو لیدلې وي، څنګه ارزوئ هغه پایله؟ د منلو وړ و د افغان لوبډلې لپاره
د بنگلاديش په خلاف چې کوم ټیسټ کرکټ اوس لدینه معلومیږي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ یا د افغانستان کرکټ څومره شاته پاتې شوی دی. که تیر ټیسټ موږ له بنگلاديش سره وګورو، هلته موږ بنگلاديش ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې ورکړې وه، او دا پیرا بنگلاديش موږ ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې راکړه. دا داسې نه ده چې دا که په ټوله کې داسې راټول کړو، ډومیسټک کرکټ ته راسو، د 4D کرکټ معیار ته راسو، یا نور د 3D کرکټ معیار ته راسو، یا د انتخاب معیار ته راسو، نو ټول معیارونه سیدی د لوبغاړو تیاری معیار ته راسو، د انتخاب معیار ته راسو، ټول معیارونه تقریبا سیدی په شات للی دي. پرمختګ نه ده سوی، او کوم داسې نوی نوښت هم نه ده سوی. که څه هم په کار خدا واسې موږ دا ټیسټ کرکټ ډیر ښه کړی وای، خو هغه سی ونه شو.
کله چې یاد سیالۍ ته لوبډل اعلان شو، ځینو خلکو پرې نیوکه وکړې. ستاسو لاند د یاد لوبډله کمزوري وو، که څه بل مسله و چې په دومره لوی توپیر لوبه او بیلله؟
بالکل، کومګه وګورو بیا به د دومره پښتنه کې لک شاته لارسو چې موږ په یدو چې یار بګه لا کس سیالي لرو، یا دومره ټپ سختي ورزنی لوبې لرو، دې ته ټیم تیارول په کارو، د خلکو نیوکه پر ځای باندې وي، د ټیم تیارول په کارو، لوبغاړي قتل په کارو. د سینې کې چې اوچا دوه درې کال مخکې په ټیسټ کې خبالین کړ، یا به نن هم ښه کوي، د دې ارزیابي کول په کارو، بیا سی وو لوبډله د لوبډلې یو ښه صحیح انتخاب په کارو. یو نوښت سوی وو، هغه یو نوښت چې دا 5 وکټې واخیستې او ډېر زبردست بالینګ وسو. ته وګوره څومره نو بالز وسو، څومره دا نو بال کول یا وایټ کول، دا د ناسم تیاری وجه ده. نو دغه شیانو ته فکر په کارو، او مخکې نه دې ته پلاننګ کول په کارو. له دې نه مخکې داسې کیمپونه یا داسې ټورنمنټونه ترسره سو چې د غوزر
حشمت شهیدی د لوبې تر پایته رسیدو وروسته رسنیو ته وویل چې لامل یې دا و چې دوی دوه کاله وروسته ټیسټ لوبه وکړه. منی ورسره
د ټیسټ د بایللو لاملونه هم صرف دا نسی کېدی چې موږ دوه کاله کېږي ټیسټ نه کوو. مخکې مې دا خبر درته وکړه چې دې ته مخکې نه تیاری پکار، موږ خبر وو چې دا خلک موږ سره ټیسټ لوبې کوي یا ټیسټ میچ لرو، دې ته موږ مخکې نه پلاننګ پکارو، موږ ته 4D کرکټ پکارو، لوبغاړو ته داسې تمرینات پکارو. نو بیا به یو څه هغه سوي وي، خو بیا هم ښه لوبغاړي که ته وګوري په یو ټایم باندې ټیسټ میچونه هم لري، په یو ټایم باندې چې دا ون ډی سیریز هم لري، ټی ټوینټي سیریز هم لري، په یو ټور کې په میاشت یا شل ورځو کې دننه درې واړه فارمټه کوي او په درې واړه فارمټه کې رنځونه کوي. دا خو صرف د مغزو او د پلانینګ خبره ده چې کوم طرف ته ښه سوچ کولی شي. نو مونږ په هر طرف باندې چې دا شاته تللی یو.
افغان لوبډلې پچه وګټل او توپ اچونه یې وکړه، آیا سمه پریکړه وه؟ او که د ویشتنځای په تړاو یې سوچ غلط و یا سمه مطالعه یې نه وکړې؟
بالکل، که وګورو موږ په ټاس اچولو کې یا د ټاس په فیصله کې موږ چې د سریلانکا خلاف هم بار بار غلط شو، امکان دی ولري چې دلته هم غلط شوي یو، خو موږ بیا هم پایده ترې وانخیسته. څنګه چې دغو فاست بالرانو بولینګ کوو، د موږ فاست بالرانو بولینګ کوو، او موږ ډېر زیات نو بول کول، موږ سپینران څنګه بولینګ کوو، د غو سپینرانو نو ټول دغه دی لوبي په ډیسپلین کې ډېر زیات فرق وو، په پلان عملي کولو کې ډېر زیات فرق وو. نو که بیا هم موږ توپ وهنه هم کړی وای، ریزلټ کې به ډېر زیات فرق نه و راغلی، ځکه موږ داسې معلومېدو چې موږ دوی په مقابل کې په ټیسټ میچ کې ډېر یو کمزوري لوبډله یو.
ځینو خلکو دا نیوکه کوله چې اکرام علي خیل، بهیر شاه محبوب او ابراهیم عبدالرحیم زید د ټیسټ لوبو حقدار لوبغاړي خو چانس ورنه کړل شو. ستاسې څان دی؟
او بالکل، که وګورو د خلکو دا نیوکه چې ده تر یو حده پورې په ځای باندې ده، چې نوي لوبغاړو یا کوم لوبغاړي چې انتخاب شوي وو هغو ته باید چانس ورکول شوی وای. د هغو شاته دا دلیل هم و چې دا بعضې نوو لوبغاړو په فور ډی کرکټ کې ډېر زیات پرفارمنس کړی وو، د ما په خیال دوی به ذهنن هم دې ته تیار وو او جسمن به هم دې ته تیار وو چې په دې ټیسټ کې خامخا دوی سل فیصده په ګرون کې ورکی او خپل کارکردګي وخی. که چېرته خپل کارکردګي خودلی نه وای، دوی خپل وړتیا لیدلې و، ځان به ورته معلوم سوی و چې موږ ته په آینده کې نور څومره خواري په کار ده. ټیسټ بیا هم د دوی پښتون کې ګټل کېده نه، خو د لوبغاړو وړتیا لیدل سیوډي زیات اړینو او ضروري و.
د سلیکشن لپاره یو بیا نوی مشر وټاکل شو، اسدالله خان. مخکې هم دا دنده ترسره کړې ده، تاسې به وروستۍ رسنۍ کانفرنس لی اوریدلې وی، د خبرو په تړاوې څه نظر لري؟
بالکل، اسد سیده په دې پوزیشن باندې مخکې هم پاتې سوی ده او د ولایي کمیټه غړی هم پاتې سوی ده، سرپرست یې هم پاتې سوی ده، خو د حالات له ډیره وخته د انتخاب حالات سیدی ډیر کړکیچن را روان دي. که موږ وګورو موږ په یو ټورنمنټ کې ملي ویلو لوبډلې سره نه یوتللی، هر وخت موږ لوبډلې تغییر کړی ده او منګه بار بار ځوان لوبغاړي اچولی دی، خو موقع هم نه دا ورکړې. دا یو چیلنج ده او اسد سید یو تخنیکی سړی ده، ګورو سې دی چیلنجونو ته د څومره د خوالي ټکی دی او څومره په مخ دی وړي.
اسد د بنگلاديش پر وړاندې ورځنیو سیالیو ته 19 لوبغاړي او 10 احتیاطي نور لوبغاړي اعلان کړي دي. دا د لوبغاړو د سلیکشن سمه پالیسی ده که څه نوې فکر ورته لري؟
د دې لوبغاړي انتخاب نه مونږه دا انګیزه کولای شو چې په سلیکشن کې لاوسه پوری مسائل ستا ټیم سده لا پورا صحیح نه ده انتخاب، نو ځکه نه کسا ریزرو کې ورته ساتو، ګورو بس چې ته خو به غلط سوي نه یو، او که چې ته غلطي ګو سی بیا مونږه ریزرو کې مونږ سره ټول آپشنز موجود وي. نو سلیکشن لاوسه پوری کنفیوز ده، مکمل سوي نه ده. دی ورلد کپ دوپاره یا دی ایشیا کپ دوپاره په دې باندې لوسه پوری د ما خیال ستونزې لري او په دې ته به کتل کیږي چې یو ښه لوبډله ترې انتخاب سي. نو سلیکشن کې له دې انتخاب نه دا په ښکاره معلومیږي چې موږ لوبغاړي چې دي له مکمل په اعتباري نه یو، یعنی یو اعتباري ټیم له لوسه پورې نه سو جوړولی، دا به لږ وخت نیسي. نو ځکه چې دا ټیم چې ده لږ ډېر زیات اوږد هم جوړ سوی ده، تر اوسه پورې داسې معلومیږي چې د دې ټیم مکملول یا فاینل انتخاب آخري انتخاب به وخت ونیسي.
بل مهمه موضوع چې خلک یادوي، وایي اسد د ټول نیز میډیا د تاثیر یا پریشر پر اساس سلیکشن کړی دی.
بالکل، په هر وخت کې تاثیر یا پریشر د میډیا وی، ځکه لوبغاړي مختلف مینوال لري، بعضی لوبغاړي ډیر زیات مینوال لري، دغه په ټیم کې غواړي یا سی ډراپ سی ټیم ایسته سی خامخه یو ریاکشن خي، نو دا پرېشر هر وخت موجود وي. خو په ټوله کې باید افغانستان ته وکتل سی او افغانستان د پاره ټیم انتخاب سی. دا سدا ډیر کبي کبي فیصلو ته ضرورت لري، سترونګ ډیسیژنز به کوي اسد، نو امید لرم چې اسد به دې ټولو شنو ته متوجي وي.
پلان شوی لوبډله کې لیدل کیږي چې سلیم صاحب چې یو کال له کرکټ لري او وفادار، او سید شیرزاد چې کلونه له کرکټ لري او لوبډله تر اوستل شوی دي، د دې سلیکشن مو خستا لاندې څه ده؟
لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، سي انتخاب لا مکمل شوی نه ده، انتخاب کې ستونزې شته. نو په اساس باندې سلیم صاحب هم ټیم ته راغلی، سید شیرزاد هم راغلی، وفادار هم سیدا ټیم ته راغلی. اصول خو نه دي، پالیسی خو نه ده، خو بیا هم سلیکشن دا ډیر وخت نه ډیر کمپیوز سلیکشن روانو، نو په دې اساس باندې به دا درې لوبغاړي سیدا ټیم ته راغلي سي، د دې وړتیا هم وکتل سي، او ټیم سیدا ډیر وګده، بیا به هم امکان دی ولري سي ډیر تغیرات کې راسي. خو بیا هم سلیم صاحب چې ته یو کال بینډیږي یا یو کال کرکټ نه لري پاتې کیږي، دا د کوم کرکټ په کولو په اساس دی بیرته ټیم ته راځي. میچونو ته هم ډیرې کمې ورځې پاتې دي، په دې کې به سلیم صاحب د خپل فټنس یا د خپل بالینګ وړتیا څنګه وښيي، دا یو سوال ده، موږ ته هم سوال ده، بل د یو تخنیکي فرد په صفات باندې یو سوال شته د مازین کې هم. خو بیا هم له ډېر وخت نه ډېر شیان سي دي، ډېر سینې دي را روان، نو امید لرو چې له دې نه وروسته ښه ثابت سي، وفادار هم ښه ثابت سي، سلیم صاحب هم خپل وړتیا وښيي، سید شهزاد هم ډېر وخت نه کرکټ کوي، ایکسپیرینس بولر ده، او امید تر لرو چې خپل وړتیا په خپل ځای کې وښيي.
د لسو احتیاطي لوبغاړو اعلان کومه موخه لرلی شي؟
د لسو ریزرو لوبغاړو یا احتیاطي لوبغاړو اعلانول هم په دې معنی باندې دي، بیا هم د کیپټن او د کوچ رائے به بیا په اخر کې بیا هم لیدل کیږي، اخیستل کیږي، به د نوي لوبغاړي سي لوبډلې ته انتخاب سوي دي، ورته به هم لیدل کیږي، چک کیږي، به په ټیم کې به بیا هم چې د لکه مخکې سیماول تغیراتو امکان شته. او بل یادونه باید وکړو چې امکان لري چې د کوم ایمرجینګ ټورنمنټ را روان ده، ایمرجینګ ایشیا کپ، نو د تډیر کرکټ بورډونو د خواست کړی چې باید دي کې خپل ای ټیمونه ولوبو، نو افغانستان هم دې ته خوشبین ده چې خپل ای ټیم ولوبي، د ایمرجینګ په ځای باندې ای ټیم لار سي، نو امکان شته چې هلته هم ډېر زیات د ریزرو لوبغاړو نه ډېر زیات لوبغاړي هلته هم ځای په ځای کی. امید لرو چې یو ښه ټیم هم د ای ټیم جوړ سي او هم د نېشنل ټیم د پاره. خو اسد چونکې نوی ده، اوس راغلی ده، ډېر وخت په قطر کې و، نو ښه به دا وي چې زیات په ټیم کې زیاته رایه د هیډ کوچ او د کپتان واخلي.
اخري پوښتنه کوم، ځینې داسې ګونګوسي هم شته چې تر نړیوال جام وړاندې یو ور بیا له لوبډل مشر بدل شي، که بدل شي ښه اقدام دی، او څوک باید لوبډل مشر شي؟
که کپتان چیرې بدلیږي د نړیوال جام دپاره، نو داسې یو کپتان باید رانه سي چې هغه یا کپتانی نه وي کړی یا کپتان نه پاتې شوی. که چیرې ته یو داسې کپتان راځي چې هغه کپتان پاتې شوی یا اوس کرنټ کپتان وي د یوې برخې، نو ډېره بده به نه وي، ډېر مشکلات به جوړ نه کړي. نو زه خپل رایه د مال راشد ارمان سره ده، او راشد ارمان باید درې واړه فارمټه کپتان سي او دا قرباني د افغانستان دپاره ورکړي، او د افغانستان دپاره دا ډېر زیات خدمت لري، او دغه یو بل خدمت هم د افغانستان دپاره وکړي چې درې واړه فارمټه په خپل لاس کې واخلي او د درې واړو فارمټو کپتاني وکړي، او د ښې ټیم جوړونې کې ډېر زیات کوشش وکړي، د ټیم په تیاری کې زیات کوشش وکړي، د ټیم په انتخاب کې ډېر زیات کوشش وکړي، په پریپریشن کې ډېر زیات کوشش وکړي، او ایشیا کپ په نړیوال جام ته یو ښه ټیم انتخاب کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دیولې د لوبله میدانه و نیز خبرونه بشپړه شوه، لوریدو مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.